السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د ښځو د حقونو فعاله پریسا آزاده پرون دوشنبه د طالبانو له بنده خوشې شوه. د عدالت او ازادۍ لپاره د افغان ښځو د غورځنګ یوې مسؤولې شمایل توانا بېګا ناوخته ازادي راډیو ته د هغې خوشې کېدل تایید کړل او ویې ویل:
خوشبختونه
پریسا آزاده
صبح دوشنبه بعد از
41 روز زندانی در دا ویل نیک مرغه پریسا آزاده ل یو سل وکتور روز وروسته د طالبانو له بنده د دوشنبه د ورځې سهار خوشش و. خو په خوشنۍ سره چې روغتیایي وضعیت ډیر ښه نه دی، په اوس وخت کې دا او د کورنۍ غړي له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لري. پریسا آزاده د نومبر میاشتې په 15مه د کابل په دشت برچی سیمه کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوې وه. طالبانو په دې وروستیو کې دوه نورې ښځینه فعالانې، جولیا پارسی او ندا پروانی، هم له بنده آزاد کړې. د طالبانو حکومت د ښځینه فعالانو پر توقیف او بیرته خوشې کولو تر ډیره تبصره نه کوي. د فعالانو په وینا د منیجا صدیقي په نوم یوه بله ښځینه فعاله چې د تلې میاشتې په 18مه په کابل کې نیول شوې، تر اوسه هم د طالبانو په زندان کې ده. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. کابل ته د فلای دوبۍ د هوایی شرکت د الوتنو له پیلېدو وروسته د ایر عربیا هوایی شرکت هم کابل ته خپلې الوتنې له سره پیلوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون په دوبۍ کې د افغانستان د قنسلګرۍ له قوله ویلي چې د متحده عربي اماراتو دغه هوایی شرکت به د کابل او شارجې ترمنځ الوتنې له سره پیل کړي. ایر عربیا پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته کابل ته خپلې الوتنې ځنډولې دي. د معلوماتو له مخې دغه شرکت به د راتلونکي کال د جنورۍ میاشتې په 10مه کابل ته الوتنې بیا پیل کړي. د دې هوایی شرکت د الوتنو له پیلېدو سره د دې احتمال شته چې د هوایی شرکتونو ترمنځ سیالي زیاته او په نتیجه کې د ټکټونو بیې راټیټې شي. قزاقستان وایي چې په 2023 کال کې ډیره بشري مرسته له افغانستان سره کړې ده. د قزاقستان د کازین فورم خبری آژانس د راپور له مخې قزاقستان په دې کال کې له افغانستان سره د 214 میلیارد ټینګې چې شاوخوا 402 میلیون امریکایي ډالر کېږي بشري مرسته کړې ده. د افغانستان سره د قزاقستان د مرستو په ترڅ کې د آژانس د تلې په میاشت کې د هرات له زلزله ځپلو سره د قزاقستان د ولسمشر لخوا د شاوخوا 1495 ټنه خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې خبر هم ورکړی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون دوشنبه ژمنه وکړه چې د حماس په وړاندې به چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، جګړې ته دوام ورکړي. نوموړي د غژمنه داسې مهال وکړه چې پرون په غزه کې د وژل شوو له سلو زیاتو فلسطینیانو لپاره د ویر مراسم نیول شوي وو. د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا دوی د شپې لخوا د اسرائیل په هوایي بریدونو کې وژل شوي وو. نتنیاهو د خپل لیکود ګوند له مقره وکیلانو ته وویل چې تر اوسه ډیره لرې ده چې جګړه د پای ته ورسیږي. نتنیاهو هغه راپورونه چې ګواکې حکومت به یې په بشپړه توګه د جګړې د بندولو اعلان وکړي، د رسنیو ګونګوسې وبللې او رد یې کړل. روسیې دا کړې چې ځواکونه یې د اوکراین په ستراتیژیک سیمه دونیتس کې د ماریان کا په نوم ښارګوټی نیولی دی. خو کیف دغه ادعا رد کړې او ویلي دي چې ځواکونه یې د دغې سیمې په شاوخوا کې درې ناکامې حملې په شا تمبولې دي. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو پرون له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ملاقات پر مهال چې په ژوندۍ بڼه له تلویزیون خبرېده، د دغه ښارګوټي د نیولو ادعا وکړه. د آزاد اروپا ازادي راډیو د اوکراین څانګې د اوکراین د پوځ د ویاند الکساندر اشتوپون په حواله لیکلي چې د ماریانکا د نیولو ادعا سمنه ده. هغه زیاته کړې چې د ماریانکا د ساتلو لپاره مبارزه روانه ده او په خبره یې د دغه ښارګوټي په بشپړ ډول ویجاړ شوی دی. او د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا پر دریو ځوانو لوبغاړو د بندیزونو لګولو بیلابیل غبرګونونه پارولې دي. کرکټ بورډ پرون دوشنبه له دریو لوبغاړو فضل حق فاروقي، نوین الحق او مجیب الرحمن څخه د یو کال لپاره د ملي لوبډلې د مرکزي قرارداد اخیستو او همدارنګه د دو کلونو په مخه په بهرنیو سوداګري زولیګونو کې د اجازه نه ورکولو پریکړه وکړه. کرکټ بورډ ویلي دغه پریکړې ځکه کړې چې په وینا یې دغه لوبغاړو د مرکزي قرارداد له لاسلیک کولو ډاډه کوله او په سوداګریزو لیګونو کې یې په ګډون ټینګار کوه. د کرکټ یو شمېر مبصرینو او مینوالو د بورډ دغه پریکړه غندلې او ویلي دي ښه به وای چې د دغه پریکړې پر ځای لوبغاړو سره تفاهم شوی وی. د کرکټ یو شمېر مینوالو بیا د کرکټ بورډ دغه انضباطي پریکړه ستایلې او ویلي دي د ملي لوبغاړو هدف باید یوازې تجارتي لیګونو کې لوبېدل نه وي. دا وو خبرونه که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ په ویبپاڼه کې موندلې شي د ویبپاڼې آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې ایران کې پر افغانانو د فشار له زیاتې دو سره همحاله د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر د کډوالو له کوربه هیوادونو ځینې غوښتنې لري.
موږ له هغو هیوادونو مننه کوو چې ډیرو افغان کډوالو ته یې ځای ورکړی او غوښتنه کوو چې ورو ورو په تدریج وطن ته راشي.
طالبانو له 15 میاشتو راهیسې هلمند کې د ښځینه خبریالانو پر غږونو بندیز لګولی. خبریالان یې اندېښمنې کړي.
په هلمند قندهار کې دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې هلته د خزینه او خبریالانو غږ واوریدل شي.
په کندوز کې د وچې میوې کاروباریان خوښ دي او وایي سږکال صادرات هم ښه شوي.
کاروبار ډیر ښه دی او بادام ډیر په ښه بیه باندې خرڅیږي. د خصوصا د کندوز ډیر ښه بادام دي. دا زید اوس هم د کندوز بادام د دې خواته ځي پاکستان ته ځي.
د اسرائیلو په بریدونو کې د سوریې دننه د ایران د سپاهي بازاران یو لوړ پوړی غړی وژل شوی. کتر پایز موږ ملتیا وکړي. په دوهم نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خپرېدو ته چمتو دی.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلې راځو د پروګرام د سر راپورته. په ایران کې میشت افغان کډوال شکایت لري چې په ګرځنده بازارونو کې د دوی په کارکولو بندیز له دوی نه د ډوډۍ ګټلو چانس اخیستی دی. د ایران د دغو ښارونو له ډلې چې د افغانانو په کارکولو پکې بندیز لګول شوی یو هغه یې مشهد دی. د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون مشهد ته تللی او دلته یې له ایراني چارواکو او یو شمیر افغانانو سره کتلی. ښاغلی متقی په دغه سفر کې له ایراني چارواکو غوښتي چې له افغان کډوالو سره چلند سم کی او ټینګار کړی چې د افغانانو ستنول هم باید اجباري نه وي. تفصیل له نوریاس نوری اورو.
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او مل پلاوی د خراسان رضوی ولایت د مشهد ښار ته په سفر کې دی. ولایت له والي یعقوب علي نظري سره په کتنه کې پر یو لړ مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. د دې وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد پرون دوشنبه په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلی چې دواړو خواوو په دې کتنه کې د افغانستان ایران ترمنځ د سوداګرۍ ترانزیت ریل پټلۍ او د کرنې په برخو کې د پرمختګ او بازار موندنې په اړه بحثونه ترسره کړل او دواړو لورو ټینګار وکړ چې په دې برخو کې له رامنځته شوو فرصتونو باید لازمه ګټه پورته شي تر څو دواړخیزې اړیکې لا پیاوړې شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت که څه هم نه دي ویلي چې آیا په دې کتنه کې په مشخص ډول په دې ولایت کې د استوګنو افغانانو پر ستونزو هم خبرې وشو چې دوی ورسره مخامخ دي، خو د ښاغلي ضیا احمد په وینا د دې کتنې په پای کې ښاغلي متقی په مشهد کې له میشتو افغان کډوالو او سوداګرو سره د همکاري او لا ښه چلند هیلې څرګندې کړې. متقی دغه هیلې داسې مهال څرګندوي چې په مشهد ښاروالۍ پورې اړوند شهراره ورځپاڼې د تېرې شنبې په ورځ د سیمه ییزو چارواکو له قوله خبر ورکړل چې د دې ښار په ټولو ګرځنده بازارونو کې د افغانانو په شمول ټول بهرنیان له هر ډول فعالیتونو منع دي. په ایران کې پر افغان کډوالو د لګول شوو محدودیتونو په ترڅ کې د ایران د ملي امنیت شورا لخوا په تېرې لندۍ میاشت کې د ایران په 14 ولایتونو کې افغانان له اوسېدو او کارو فعالیت څخه منع شول. اکثر افغانان چې خپل هیواد پریکیا او ایران ته کډه شوي د خپل ورځني ژوند پر مخ وړلو لپاره دې ته اړ دي چې کار او غریبي وکړي، خو دوی وایي چې د ایران لخوا لګول شوو محدودیتونو یې ژوند لا سخت کړی دی. د شاکر په نوم یو افغان کډوال ازادي راډیو ته د خپلو ستونزو داسې یادونه وکړه.
په ایران کې افغانان اکثره کارګران دي، هم سودا خرڅوي. که په کار کولو یې بندیز ولګول شي ډوډۍ به پرې بند شي، د کور کرایا او لګښتونه به یې پاتې شي، له بل هیواد څخه پیسې هم نه ورته راځي.
د ایران په بیلابیلو ښارونو کې یو شمېر افغان کډوالو دغه راز په کراتو کراتو د ایران د امنیتي ځواکونو له لوري له بد سلوک څخه شکایت کړی دی. له ایرانه په زور ایستل هم د افغانانو بله عمده ستونزه ده. هغه موضوع چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون له یو شمېر لوړ پوړو چارواکو سره په لیدنو کتنو کې راپورته کړی ده. کاغلی متقی له یوې ایرانی رسنۍ سره په مرکه کې چې یو برخه د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد پرون دوشنبه په خپل ایکس پاڼه کې خبره کړې ویل چې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ښه شي او د خلکو لپاره د روزګار زمینه برابره شي، خو تر هغو چې دغه شرایط چمتو کیږي ګاونډي هیوادونه د افغانان په زور نه باسي، بلکې هغوی د پرېږدي چې په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه شي. موږ له هغو هیوادونو مننه کوو چې ډیرو افغان کډوالو ته ځای ورکړی او غوښتنه کوو چې ورو ورو په تدریج ډیر باعزته او انساني کرامت ته احترام وشي او ورو ورو وطن ته راشي. انشاءالله د فعلي حکومت کوښښ هم همدا دی چې د کډوالو راتګ ته زمینه مساعده شي. ایران چې د پاکستان تر څنګ په څه باندې څلورو لسیزو کې په خپله خاوره کې په میلیونونو افغانانو ته پناه ورکړې، د پاکستان په څیر په دې وروستیو کې د افغانانو د ایستلو لړۍ تیزه کړې ده. د راپورونو له مخې له ایران سره کال لږ تر لږه 400,000 افغانان په زور یا په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه شوي، خو په عین حال کې ویل کېږي چې په دې موده کې ښایي همدومره یا څه کم زیات افغانان ایران ته کډه شوي دي.
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د افغانستان د خبريالانو مرکز د هلمند لسیمیزو چارواکو غوښتي چې د ولایت پرسنیو کې د خزو پرغاګ لګول شوی بندیز لري کړی. د مرکز په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې دا بندیز یوازې په هلمند کې پرسنیو لګول شوی او دا یو تبيزي کړنه او د خزو او رسنیو له حقونو سرغړونه بللې ده. پنځم میاشتې وړاندې په هلمند کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست رسنیو ته امر وکړ چې د سوداګریزو او روغتیايي اعلانونو په ګډون د په هیڅ خبرونه کې د خزو غږ نه خبروي. په همدې حال کې ځینې خزینه خبريالان وایي ورځ تر بلې په افغانستان کې د کار ساحه محدودېږي او اړیستل کیږي چې کار پرېږدي. تفصیل همایون هیوادار.
د افغانستان د خبريالانو مرکز د طالبانو له حکومت څخه غوښتي دي چې د هلمند ولایت په رسنیو کې د خزو په غږ لګول شوی بندیز لری کړي. د مرکز د یک شنبه په ورځ د ویلامي په خبرولو سره اندېښنه ښودلې او دا کړنه یې د رسنیو او خزو له حقونو سرغړونه بللې. د خبريالانو مرکز وایي په داسې حال کې چې 15 میاشتې له دې بندیز څخه تیریږي، له هم د هلمند چارواکي په دې پریکړه ټینګار کوي. په اعلامیه کې راغلی دي چې په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د روان لمریز کال د زمري میاشتې په پیل کې رسنیو ته ویلي وو چې د سوداګریزو او روغتیايي اعلانونو په ګډون په هر ډول مستقیمه یا سبتي خبرونه کې د خزو غږ نشي خبرولی. د خبريالانو مرکز ویلي دي سره له دې چې ډېر اعلانونه د خزو په غږ سبتيږي او رسنۍ د همدې اعلانونو له لارې خپلې مالي اړتیاوې پوره کوي، بندیز پرې رسنۍ له سقوط سره مخ کولای شي. په هلمند کې په رسنیو کې د خزو په غږ د بندیز پاړه په دې ولایت کې مولا ځینو خزینه خبريالانو او ویاندویانو سره هم خبرې وکړې، خو هغوی د امنیتي ګواښونو له امله خبرو ته حاضرې نه شوې. په دې اړه مو په هلمند کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست غبرګون هم وپوښت، خو رئیس حافظ راشد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې یو شمېر خزینه خبريالان په رسنیو کې د خزو په کار د محدودیتونو په اړه اندېښمنې دي، وایي ورځ تر بلې د کار ساحه محدودېږي او دې ته اړ ایستل کیږي چې کار پرېږدي یا رسنۍ له ګمارلو ډډه وکړي. یو خبریاله چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
په هلمند قندهار کې دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې هلته د خزینه او خبریالانو غږ واوریدل شي، یا مثلا تر ډیره رسنۍ نه غواړي چې خزینه کارمندان جذب کړي ځکه چې دوی هم د تهدید لاندې دي او دوی په ځان باندې دغه تهدید نه مانی.
یو بل خبریاله چې دا هم نه غواړي نومې په راپور کې وي ازادي راډیو ته د خپل اندېښنو په اړه وویل
موږ تاسو ټول شاهدان یو چې وخت په وخت بیلابیل فرمانونه صادري چې د غوسه خاکسریت فرمانونه د شوزو په تړوي د شوزو لپاره واقعا سخت ده چې وکولای شي په دوندې سخت شرایطو کې کار وکړي، یا هم اندیشنه ټوله دا وی چې شایي ز پرسنوي کې یا هم په نورو برخو کې د کار کولو څخه راوګرځول سم، شایي ځینې داسې مسایل وي چې زما ژوند وګواښي.
که څه هم طالبان وایي چې د اسلام په چوکاټ کې د بیان ازادي تجمندي، خو د خبريالانو ملاتړي بنسټونه بیا په طالبانو تور لګوي چې کورنۍ رسنۍ سانسور کړي او د ځینو خبريالانو د غواخلو ترڅنګ هغوی زنداني کړي او ځینې رسنۍ تړلې هم دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز هم په ورسته اعلامیه کې دا کړی ده چې طالبانو په ورسته یو دوه کلونو کې د رسنۍ په برخه کې 14 دستور العملونه صادر کړي چې رسنۍ او خبريالان یې له سختو ننګونو سره مخ کړي. د یاد مرکز په وینا د محدودیتونو تر ډیره خزو ته توجیو چې په تصویري رسنیو کې ماسک اغوستل پر جبري شوی، لنارینه سره له یو ځای خبرونه او مرکومه نشوي، او په هلمند کې د غک په خبرې دوه هم بندیز لګول شوی.
و موریدل چې په هلمند کې د خزینه خبريالانو پر غاک بندیز 15 میاشتنۍ شو او دې بندیز د خبريالانو ملاتړي بنسټونه اندېښمن کړی دي. په بل جنوبي ولایت روزګان کې بیا یو شمیر خبريالان وایي چې د خبريالانو ملاتړي بنسټونه یې پښتنه نه کوي. دغه خبريالان وایي چې له سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل له خپل خبريال شریف الله شرافت او
شاه محمود همدرد په اورزګان ولایت کې سیمهیز خبريال دی او وایي چې کلونه کېږي د خصوصي رسنۍ سره د خبريال په توګه کار کوي، خو وایي اوس مهال بیکاره دي او د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
شاوخوا 15 کاله مې په اورزګان کې په بیلابیلو رسنیو کې کار کړی دی او د دغو 15 کالونو په جریان کې ما یو ځل په هغه ورکشاپ کې په روزنیز ورکشاپ کې ګډون کړی دی چې د خبريالانو د مسؤلیت کمیټې له لوري په لار باندې چول سوی وو، چې هغه هم یوازې یو ورځو. شاوخوا څلور میاشتې کېږي چې زه بې دندې یم، دنده نه لرم. په دغه څلور میاشتو په جریان کې هیڅ یو ټولنیز ماحول نه دی اخیستی، یعنی پښتنه نه ده کړې.
په دغه ولایت کې یو شمیر نور خبريالان هم ورته ادارې او وایي چې نسبتا نور ولایتونو ته دیت توجه کم کیږي. سمیع الله رحماني په اورزګان کې یو بل سیمهیز خبريال دی، وایي چې لکیرو 15 کلون رئیس د رسنیو سره د خبريال په توګه کار کوي. د زیاتوي چې تر اوسه پورې د خبريالانو د ملاتړ هیڅ یو بنسټ لوري د ته پر روزنیز ورکشاپ کې وانډنه د ورکول سوي او نه هم په مالی برخه کې ورسره مرسته سوي.
تقریبا 15 نیم کال یا شپږ کال کې چې زه د ډګر کې یم، تر اوسه پورې د یو کمیټې د خاصه هم روزګاني خبريالانو ته ورکشاپونه نه دی ورکول سوی، نه دروزنی په برخه کې نیم معلم لاټړ سوی دی.
په افغانستان کې اوس مهال د خبريالانو د ملاتړ په نوم بیلابیل بنسټونه او یا هم ټولنې شتون لري چې ځانونه نړیوالو بنسټونو ته د افغان خبريالانو خواخوږي او نمائندگان معرفي کوي، خو حال دا چې د ګڼو ټولنو فعالیتونه یوازې په پلازمینه کابل پورې محدود وي او په ولایتونو کې هیڅ فعالیت نه تر سترګو کیږي. په ورته وخت کې بیا په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ بنسټونه د خبريالانو د ایداوی ناسمې بولي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان رسنیز کارکونکو اقتصادي ستونزه یو عمومي ستونزه ده چې متاسفانه اورزګان ولایت هم پکې راځي. زموږ ټولنه دنده ده چې دته لابي وکړي او هڅه وکړي چې نړیوال په دې وهڅوي چې په دغه برخه کې کار وکړي.
د معلوماتو پر بنسټ په اورزګان کې د دولتي راډیو تلویزیون په ګډون اوس مهال ورسنې فعال دي او د خبريالانو شمیرې لسګونو ته رسیږي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
د راپورونو لمخې اسرائیل په سوریه کې په یو هوایي بریټ کې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو یو جګپوړی قومندان وژلې. ایران هم د غچ اخیستنې ګواښ کړی. تفصیل له نوریاس نوریاور.
د اسرائیل په یو هوایي بریټ کې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک د پوځي څنګه یو لوړپوړی قومندان وژل شوی دی. د ایران دولتي رسنۍ پرون دوشنبه دغه وژل شوی قومندان د ځواکونو اړوند د قدس ځواکونو یو جګپوړی سلاکار رضا موسوی یاد کړی او ویلي دي چې نوموړی د سوریې پلازمینه دمشق ته نږدې په یو هوایي بریټ کې وژل شوی دی. دغه بریټ ټول جزئیات نه دي څرګند شوی، خو د ایران رسمي خبري آژانس ایرنا د راپور له مخې دغه پیښه د دمشق په څنډه د زینبیه په سیمه کې رامنځته شوې ده. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په یو اعلامیه کې وویل چې اسرائیل به هرو مرو د په وینا د دغه جنایت تاوان ورکوي. رویترز خبري آژانس د دریو سرچینو له قوله چې هغه پټې ساتل شوي وویلي چې موسوي د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو په چوکاټ کې د تهران او دمشق ترمنځ د پوځي همکارۍ د همغږۍ مسؤل و. د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک ته نږدې د تسنیم خبري آژانس د راپور له مخې موسوي په سوریه کې د دیره ځواکونو د اوږدې مودې سلاکار او د قدس ځواک د پخواني قمندان قاسم سلیماني یو نږدې همکار و. سلیماني د 2000 کال په جنوري کې بغداد ته نږدې د امریکایي ځواکونو په یوه هوایي بریټ کې ووژل شو. امریکا سلیماني په عراق کې د ډیرو امریکایي ځواکونو د وژلو مسؤل بللی و.
د سوریې د بشري حقوقو څارونکو ډلې وویل چې اسرائیل موسوي په یو کاروند کې چې د راپورونو له مخې د لبنان د حزب الله ډلې یو شمېر چارواکي پکې اوسېږي په نښه کړی وو. اسرائیل په دې وروستیو میاشتو کې له لبنان سره په پوله د حزب الله وسله والو سره نښتې کړي دي. اسرائیل تر اوسه د دغه برید په اړه څه نه دي ویل، خو تلې ژمنه کړې چې ایران ته به اجازه ورنکړي چې په سوریه کې حضور ولري. د سوریې ولسمشر بشار الاسد هم په واک کې د پاتې کېدو لپاره تر ډېره د خپلو نږدې متحدینو ایران او روسیې پر ملاتړ متکی دی. اسرائیل له دې مخکې د دسمبر میاشتې په لومړیو کې ویلي وو چې په سوریه کې په هوایي بریدونو کې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو دوه غړي چې د پوځي سلاکارانو په توګه یې دندې ترسره کولې وژلي دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکو
په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه او غږونه هم لرو، خو اوس راځو زینو راپورونو ته. په کندز ولایت کې د وچې میوې سوداګر وایي چې د تیر کال پرتلې سږ کال کاروبار ښه دی او صادرات هم زیات شوي دي.
د کندز سیمه سوداګر وایي د وچې میوې کورنۍ او بهرنۍ بازار ښه شوی دی. په نوموړي ولایت کې د وچې میوې یو شمېر سوداګر وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د وچې میوې صادرات ښه شوی او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په یاد ولایت کې د وچې میوې لپاره یو ځانګړی مارکیټ جوړ کړي. غلام حضرت چې له شل کالو راهیسې په کندز کې د وچې میوې د پیرو پلور کاروبار کوي، هغه ازادۍ راډیو ته وویل:
نکشته اس میوه خشک بدر از خسته از خسته بادام از
موږ دلته ډول ډول وچې میوه لرو، لکه ممیز، د زردالو کخته، بادام، د بادامو مغز، پسته، توت، چارمغز، څنځلې، وچ خټکی او داسې نورې وچې میوه لدی ځای کابل تزي او په هلته له پروسس وروسته بهرنیو هیوادونو لکه هند، دوبی، پاکستان، چین او نورو ملکونو ته صادریږي. دولت باید موږ ته په کندوز کې یو ځانګړی مارکیټ جوړ کړي.
په نوموړي ولایت کې د وچې میوې او بل سوداګر سید ملک هم وایي د تیر کال په پرتله سږ کال هیواد بهر د وچې میوې صادرات ښه شوی دی.
ولا صادرات شته، د پاکستان ته، هندوستان ته، دوبی ته دلته صادرات شته. په اول سیزن کې دلته تاسو چراشي ډیر نامخده تجاران راځي، کاروبار ډیر ښه دی او بادام ډیر پخه بیا باندې خرڅیږي. د خصوصا د کندوز ډیر ښه بادام دي. دا زی د اوسم د کندوز بادام د دې خواته زی پاکستان ته زی.
په کندوز کې یو بل سیمه ای سوداګر حیات الله بیا وایي چې دوی په بدخشان، تخار، بغلان او سمنګان ولایتونو کې لبانډوالانو هر ډول وچې میوې لکه بادام، ممیز، کښته، پسته، سنځلې، چارمغز او نورې وچې میوې پیری او له پروسس وروسته یې له هیواده بهر صادروي.
خارجي فروشات مکم دي په داخل کې خرڅو، په کندوز کې، په تخار کې، په بدخشان کې، په فلیخومري ودي ځای کې مشغواړو سیمه خپل مالونه مخارج ته صادر سین به ډیر شي. یو ځنه ډیر داسې خلک دي چې صادرات و خارج ته نه کیږي.
د کندوز د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسؤلان هم وایي چې له یاد ولایت څخه هر کال ډول ډول وچې میوې بهرنیو هیوادونو ته صادریږي. د نوموړي ادارې مرستیال سید جلال عثماني ازادۍ راډیو ته وویل:
انواع میوه خشک صادرات داریم بعد کشور چین مثلا بادام.
موږ هر کال پریمانه هر ډول وچې میوه له هیواد بهر صادرو او زموږ د وچې میوه د صادراتو په کچې کې زیاتوالی راغلی دی. موږ هڅه کوو چې د اسلامي امارت په همکارۍ سره د سوداګرو شته ستونزې هواري او اسانتیاوي ورته رامنځته کړو.
خو ښاغلی عثماني په ډاګه نه کړه چې ساش کال کندوز څخه د وچې میوې د صادراتو کچه څوټونه تر رسیږي. په افغانستان کې هر کال هر ډول وچې میوې تولیدیږي او په ځانګړي توګه بادام، پسته، جلغوزي، انځر او د زردالو کښتې پر کورنی بازارونو سربیره د نړۍ په کچه هم له خاص شهرت څخه برخمنې دي. بهرنیو هیوادونو ته د وچې میوې د صادراتو له امله نه یوازې د افغانستان حکومت بلکه بازګران او بندوالان هم ښه عواید ترلاسه کوي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د افغانستان پارکور ټولنه په نوم یو ادارې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د ځواکمنولو لپاره یو پروګرام پیل کړی دی. دغه پروګرام هدف د افغان کډوالو رواني لاسنیوي او دغه راز د حقوقي ملاتړ خودل دي. دا چې په دې پروګرام کې څه کېږي تفصیل له عبدالسپوږمۍ نه اورو.
د افغانستان پر کلټولنې او بنسټ د افغان کډوالو د ځواکمنولو په موخه پاکستان کې یو پروګرام پیل کړی چې په کې پلی سفر او نور پروګرامونه شامل دي. د یاد بنسټ مسولین وایي د 15 په ګډون 13 ځوانو افغان کډوالو د دوی په لومړي پروګرام کې چې د اکشن می په ورځ د اسلام آباد په یو غره کې جوړ شوی و برخه اخیستې وه. د افغانستان پر کلټولنې یو مسول قدرت الله فروتن وایي چې د یکشنبې په ورځ دغو ځوانانو 14 کیلومتره پلی مزل وکړ چې په ترڅ کې یې یو له بل سره د پیژندنې تر څنګ د ژوند تجربې هم شریکې کړې. نوموړي د دغه پروګرام د پیلولو د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د افغان کډوالو په منځ کې رواني ستونزې موجودې وې. زموږ موخه دا وه چې د دې پروګرام له لارې یو انګیزه او هیله پیدا کړو، د خپلو ستونزو لپاره حل لارې پلټو، خپل ستونزې شریکې کړو چې دغو ګډونوالو خپل نظریات، مفکورې او تجربې شریکې کړي، د یو بل خبرې واورېدي، مشورې ورکړي، خپل ستونزې په ګوته کړي ترڅو ورته یو حل لاره پیدا کړي.
ښاغلی فروتن زیاته کړه د دې پروګرام بل پړاو به د ډسمبر په 28مه د اسلام آباد په یو پارک کې د ځوانانو له یوې ډلې سره ترسره شي او که پایله یې مثبته شوه دوی به دغه پروګرام ته پراختیا ورکړي. د افغان کډوالو له ډلې یو شمېر هغه ځوانان چې په یاد پروګرام کې برخه اخیستې او لرې واټن یې پلی مزل کړی د دغه ډول پروګرامونو د پایل هرکلی کوي او اغېزمن یې بولي. دو تنو فریبا همدرد او شجاع متین ازادي راډیو ته وویل:
ما چیزای زیاد را یاد گرفتم. اولی
ما ډیر شایان زده کړل، لومړی دا چې څنګه کولای شم خپل غمونه او عقیدې له منځه یوسم، دوهم دا پر کومه لاره چې موږ ولاړو سخت نه وه، خو پوه شوم چې هیڅ شی ناممکن نه دی، او دریم دا چې ښه ملګري مې پیدا کړل،
دوستای خوب را پیدا کړم.
په انګیزشی او آموزشی پروګرام د افغان انجونو او بخصوص افغان ځوانانو تر سره شو. په دغه پروګرام کې د انجونو لپاره آموزشی گیمونه تر سره شو، همدارنګ ډیر هڅونه وشو چې باید په خپل ژوند کې دوی تسلیم ونه شي، باید د مشکلات او ستونزو سره مبارزه وکړي، ځکه انجونو د دوه کلونو راهیسې چې دلته راغلی دي خپل ژوند ډیر ناهیلی دي.
یو شمیر کورنۍ په ځانګړي ډول هغه کسان چې د 2020 کال په اگست میاشت کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنې وروسته پاکستان ته تللي، په وار وار یې ازادي راډیو ته ویلي چې د اقتصادي ستونزو د کډوالۍ د قضیو په بهیر کې ځنډ او د ځان او خپلو ماشومانو د بې برخلیک وضعیت له امله دوی له فشارونو او رواني ستونزو سره مخ شوي دي. په روان کال کې د یوې نجلۍ او دو هلکانو په ګډون 3 افغانانو د پاکستان په اسلام آباد کې ځان وژنه کړې چې دوستانو او خپلوانو یې ازادي راډیو سره په خبرو کې د ځان وژنې اصلي لامل رواني ستونزې او د دوی د کډوالۍ د دوسیو د څېړنې ځنډنی کېدل بللی وو. د افغانستان پر کلټولنې بنسټ مسولین وایي چې دغه بنسټ یوه شبکه ده چې په 2018 کال کې په افغانستان کې ځوانانو سره د مرستې په موخه خپل فعالیت پیل کړی وو، خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته یاد بنسټ په پاکستان کې د افغان کډوالو د ملاتړ لپاره خپل فعالیتونه بیا پیل کړل.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم، زابل ولایت شمرزه ولسوالۍ، ستاسو د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلام وایم. بار له سلام وروره، دغه زموږ سره چې دا ډېر خراب دی، دلته یو پیدا مې وزارت څه کار پر پیل کړی وو، اوس هغه کار پرې شوی دی چې کوم خراب ځکه دغه ټوله پاته شوې ده. نو زموږ پیدا مې له وزارت څخه او له انشاپ سره څه دا هیله ده چې دا سړک ورغوي او جوړې کړي، ډېر سخت خراب دی. دا پیغام به اتمن دوه درې ورن شکوي چې مسؤول چارواکي ور وسلام
له کوم چې همکاران جوړ روغ اوسه سفر د نیکمرغه ورځ مراد پیل کړي وي. ټول چې زما د طرفه سره منور سي یاسمین ساده تاسو شکریا بارګزي او ګلاب منکر ته زما د طرفه سره منور سي. زما پیغام دا دی چې د پیر زما چې دا د قانونو څخه خلاف خبرې کوي هغه کارځي وي او کچې نه موږ په کله کا غندو ځکه چې دا د وینا نه د طالب جګړه مارانو په خپل ور کړی دي. دا خوشي د قانونو څخه خلاف خبرې دا طالب جګړه ماران دا خبرې په خپل ور کوي. او بل خبره مې دا کوله چې افغانستان د طالبان د رسمي پیژندنه خبره دا ده چې هغه کلتور دولتونه وي چې هغه دولتونه وي چې هغه بشري حقوق ولري هغه د دې د فارې په رسمي توګه پیژني، بلکې دا چې دغه کړي د شنو دي کړي چې اوس په رسمي توګه پیژني دا انتجار او پتاوت لار خلاص کړي چې رکیام لار خلاص کړي خو کار به طالبان کوي ذمہواری به دایش پر غاړه اخلي. مشله کوم چې دا پیغام در سن ماړی او نیوارک پر ورسوي مننه کو. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیم جان شهید
د غزنی ولایت څخه په اړیکه کې یاسم، البته د غزنی ولایت د شار څخه د غزنی پوهنتون یو محصل یم. غواړم چې موږ ته چارواکو پورې ورسیږي. د غزنی پوهنتون د لیې نتون له کابله او زموږ د ناوړه اقتصاد ایپی اقتصاد د امله نه شو کولی چې پوهنتون دوام ورکړو. نوی محصل یم، غواړم د چارواکو پورې ورسیږي او پلان ته اړوند ضروریات ته اړتیا ور پوره کړي، یا ورته ورکړي، ټاکو ته ورکړي، یا بدلاچا ورته زیاته کړي. ډیره مننه.
اوریدونکو، په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس په موکړې د خبرونو لنډیز ده. د افغانستان د خزو د حقونو فعاله پریسا آزاده پرون دو شنبه د طالبانو لباند خوش شوه. د عدالت او ازادۍ لپاره د افغان خزو د غورځنګ وی مسول شمایل توانا بیگانه وخت ازادي راډیو ته د هغې د خوشی کېدو خبر تایید کړ. پریسا آزاده د نومبر میاشتې په 15مه د کابل په دشت برچی سیمه کې د طالبانو د استخبارات لخوا نیول شوې وه. طالبانو د هغې خوشی کېدل نه دی تایید کړي او دای هم نو ویلي چې دوی دا میرمن نیولې وه. کابل ته د فلای دوبۍ د هوایی شرکت د الوتنو له پیلېدو وروسته د ایر عربیا هوایی شرکت هم کابل ته خپلې الوتنې له سره پیلوي. د معلوماتو له مخې دغه شرکت به د راتلونکي جنوري میاشتې په 10مه کابل ته الوتنې بیا پیل کړي. قزاقستان وایي چې په 2023 کال کې ډېره بشري مرسته له افغانستان سره کړې او د دوی په ټکو په دغه کال کې افغانستان ته 402 میلیونه امریکایي ډالر ورکړي چې په بیلابیلو بشري مرستو کې بشري برخو کې لګول شوی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون دوشنبه ژمنه وکړه چې د حماس پر وړاندې باید چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژنې جګړې ته دوام ورکړي. او روسیې ادعا کړې چې ځواکونه یې د اوکراین په ستراتیژیکه سیمه دونیتسک د ماریانکا په نوم ښارګوټی نیولی، خو کیف دغه ادارت کړې او ویلي دي ځواکونه یې دغه سیمه کې درې ناکامې حمله په شا تمبولي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاذې میرمن اتونبایوا وای د افغانستان بزګران د نړیوال ټولنې جدي مرستو ته اړتیا لري.
د دفاکت اوتوریټیز سکسسفل ریډوس
د واکمنې ډلې مقاماتو د کوکنارو کښت 15% په بریالي توپ سره کم کړی او په دې اړه د نړیوال ټولنې اندېښنې لري شوې دي. زه په دې برخه کې د نړیوال ټولنې جدي اقتصادي پاملرنه غواړم.
په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وایي کورنۍ باید د کارپوهانو د مشورو په چوکاټ کې د معتاد لپاره په کور کې درملنې ته اسانتیاوې برابرې کړي.
ما عملاً با معتادین سر کار داریم که
موږ عملاً لیدلی چې معتادین له کورونو څخه شړل شوي او څو کال کېږي چې بې سرپناه ژوند تیروي. په دې ډول د معتاد ژوند تباه کیږي او بل اخره کورنۍ او ټوله شتمنۍ له لاسه ورکوي.
دا چې نشئی مواد ولې د انسان د بدن رګونه تنګوي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي.
بدبختانه نشئی مواد د بدن د ټولو سیستمونو پر کونو باندې ناوړه اغیز کولای شي، خو کوم چې زیات زهري او زیات خطرناک دی هغه د اعصابو رګونه دي او د زړه رګونه دي.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې زرغونه د خپل ناروغي د علاج لپاره ډاکټر ته ورجي او ډاکټر ته هم دا ناروغي ډیر ناشنا ښکاری. دا چې دا څه ډول یو ناروغي ده دا به په ډرامه کې واورو.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
رازا خوري څنګه سو ماینا دی وکړه؟
هو او میکل
ته راک
دا دی وخت
عجبه ده.
څه شي عجبه ده ډاکټر صاحب؟ څه راسي ودی
Thank you.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي د هغو بزګرو لپاره د جدي مرستو غوښتونکي دي چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن سوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازې میرمن روزا اتونبایوا وایي په افغانستان کې د کوکنارو کښت خورا ډیر کم سوی چې دې کار د نړۍ اندېښنې لرې کړې دي. خو د دې سازمان ځینې غړي هیوادونه تر اوسه هم په افغانستان کې د کیمیاوي نشیي موادو د تولید په اړه اندېښنه لري او دا کار د نړۍ لپاره ګواښ بولي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو د افغانستان په اړه په خپل وروستۍ کلنۍ ناسته کې د دې هیواد د نشیي موادو د وضعیت په اړه بیلابیل نظرونه درلودل. یوناما د ملګرو ملتونو له نشیي موادو سره د مبارزې ادارې د سروې د پایلو پر بنسټ ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت خورا ډیر راکم کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازې میرمن روزا اتونبایوا وایي که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د نړۍ اندېښنې لیرې سوي، خو تر دې مهاله د دې هیواد بزګرو ته د کافي او مناسب زراعت امکانات نه دي برابر سوي.
د واکمنې ډلې مقاماتو د کوکنارو کښت 15% په بریالیتوب سره کم کړی او په دې اړه د نړیوالې ټولنې اندېښنې لیرې شوي دي. ما په کابل کې د سفیرانو یوه کاري ډله جوړه کړه تر څو له هغو بزګرو سره د مرستو کولو په برخه کې د امکاناتو هماهنګ کولو لپاره هڅې وکړي چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوي دي. زه په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې جدي اقتصادي پاملرنه غواړم او د مرستندویه بنسټونو او سیمې له هیوادونو څخه هم غواړم چې پر دې موضوع تمرکز وکړي.
د ملګرو ملتونو له نشیي موادو سره د مبارزې ادارې سږ کال د عقرب په میاشت کې اعلان وکړ چې د دوی د سروې پر بنسټ په افغانستان کې د کوکنارو کښت 15% کم سوی دی. دې ادارې تېره اونۍ اعلان وکړ چې تر 10 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره افغانستان د تریاکو د تولیدونکو هیوادونو په لړ کې له لومړي مقام څخه راکښته او په دې برخه کې میانمار لومړی سو. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځینې غړي په افغانستان کې د نوي او خطرناک نشي نسل د تولید او قاچاق په اړه اندېښمن دي. په ملګرو ملتونو کې د ایکوادور سفیر جوډي لاسګاسکا چې دا مهال په دورې ډول د امنیت شورا مشري پر غاړه لري وایي په افغانستان کې د شیشې تولید ډیر سوی دی.
د ملګرو ملتونو د څارونکو ډلې د راپور پر بنسټ د کوکنارو د کښت له کمیدو سره سم د تریاکو بیه لوړې شوې او حقیقت د تر ټولو ګران بیه نشیي مادې په توګه ډېره شوې چې په دې کاروبار کې د طالبانو د تحریک ځینې غړي هم لاس لري. د ملګرو ملتونو څارونکو ډله د نشیي موادو پر وضعیت د څار د دوام غوښتنه کوي.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویاند د امنیت شورا د دې تازه اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته جوابونه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې ادعا کړې وه چې د خپل مشر د فرمان پر بنسټ د شیشې په ګډون د ټولو نشي موادو پر وړاندې یو ډول مبارزه کوي.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازې میرمن اتونبایوا وایي د افغانستان بزګران د نړیوال ټولنې جدي مرستو ته اړتیا لري.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډي نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه افیر مور چې ځوان بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کوي زه څه مصیبت بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون پوچ کړو او خونه دمون خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملسو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي ونیزه خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور درو چې احتیاط د ناروغۍ ترڅنګ یو جدي مشکل هم دی، ځکه لږ کورنۍ دې ته غاړه ږدي چې خپل معتاد غړي دي له ځانه سره په کور کې وساتي. کورنۍ له دې امله دا کار نه کوي چې معتاد کورنۍ ته خطر پیښوي، خو ارواپوهان له کورنیو څخه غواړي چې د کارپوهانو د مشورو په چوکاټ کې دي هڅه وکړي چې د معتاد لپاره په کور کې د درملنې اسانتیاوې برابرې کړي. خو که یې وترټي او له کوره یې وشړي پایله به یې دا وي چې معتاد به د تل لپاره معتاد پاتې شي او درملنې ته به غاړه نه ږدي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
که څه هم طبي ډاکټران د معتادینو په درملنه او څارنه کې د کورنیو ونډه ضروري بولي، خو ځینې کورنۍ د خپلو معتادو غړو څخه تنګیږي او هغوی له کورونو څخه شړي. شیر محمد چې 2 کاله د خپل اوخې ساتنه کړې وای چې 2 ځله خپل اوخې له دې عمله رټلې چې نشه پرېږدي. شیر محمد زیاتوي چې خپل اوخې له دې عمله له کوره شړلې چې د کور وسایل غلا کول او په هغو پیسو به ځان ته نشي مواد اخیستل.
لدی خاطر می رټلای چې داری دلم ما ویل چې اورز بخپل لور خرڅه او یا به قاچاقون کو ته په لاس ورکړي. بلدا چې هر وخت به راته ویل چې پیسې راکړه او پیسې راکړه.
دا چې له معتادینو سره د کورنیو دغه ډول چلن هغوی له څه ډول ستونزو سره مخ کوي، په دې اړه د کابل ښار سره شمالي هدیرې شاوخوا ته ورغلو او هلته مو د شیرجان په نوم یو معتاد سره خبرې وکړې. دی وایي چې 2 ورځې کېږي چې کور ته نه دی تللی او له کوره د باندې تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي.
کورنۍ مې په کابل ښار کې اوسېږي او زه یې له کوره شړلی یم. ما ته یې ویلي دي چې یا به نشه او یا به کورنۍ پرېږدي.
د ارواپوهانو له نظره معتادین ناروغان دي او باید کورنۍ درملنې ته وهڅوي او د ناروغ په ډول چلند ورسره وکړي. د معتادینو د برخې ارواپوه نورالله سلطانی وایي چې له کور څخه د معتادینو شړل د هغوی پر ژوند ناوړه اغېز کوي او بیا علاج ته غاړه نه ږدي.
موک عملاً لیدلی چې معتادین له کورونو څخه شړل شوی او 2 کاله کېږي چې بې سرپنا ژوند تیروي او خپل کورنیو ته نه ځي. په دې ډول د معتاد ژوند تبا کېږي او بل اخره کورنۍ او ټوله شتمنۍ له لاسه ورکوي.
در واپوهانو له نظره کورنۍ ځکه خپل معتاد غړي له کوره شړي چې د کورنۍ نور غړي په نشو اخته نه کړي. خلار ایداد چې کورنۍ د دې پر ځای چې معتاد له کوره وشړي باید د نشو پرې خودلو ته وهڅوي او تلی وڅاري. په دې ډول بلې وی خو د معتاد درملنه وشي او له بلې خوا به بیرته نشو ته مخنه کوي.
ترونه اوریدونکو، په راپور کې مواردل چې ارواپوهان وایي کورنۍ باید د کارپوهانو د مشورو په چوکاټ کې د معتاد لپاره په کور کې د درملنې اسانتیاوې برابرې کړي.
رازا کوم مونږ تا ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه ملو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دود څوک نه موتادیږي.
دادا سي مردار شي دای چې په یو دود سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر وی ساته د سهار ل شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 21 او 25 مترو او د ماخام ل شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د انسان د بدن رګونه په ځانګړي ډول د زړه او مغز رګونه تنګوي چې په نتیجه کې یې د زړه یا مغزي سکتې سبب کیږي. دا چې نشه یي مواد ولې د انسان د بدن رګونه تنګوي، کوم ډول نشه یي مواد د انسان د رګونو د تنګیدلو لامل کیږي، که څوک نشه پرېږدي آیا رګونو ته رسېدل زیان یې بیرته رغیږي، او که ځانګړې درملنې ته اړتیا لري، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې نشه یي مواد د انسان پر رګونو څه ډول ناوړه اغېزې کوي.
نشه یي مواد د انسان پر رګونو ډېره ناوړه اغېزه کولی شي. اول دا چې د وینې د رګونو د تنګوالي سبب کیږي. دوهم دا چې د وینې جریان سلو کوي. دریم دا چې د وینې د تنګوالي یا د غلظت سبب ګرځي. څلورم دا چې په رګونو کې د وینې پرنټ کېدل ته زمینه مساعدوي. پنځم دا چې په رګونو کې زهري مواد خوش کوي او زهري مواد د رګونو د تخریب سبب کیږي، خصوصا د رګونو داخلي برخې
د تخریب سبب کیږي او د زخمونو سبب کیږي چې په نتیجه کې تنه خطرناک ناروغي رامنځته کیږي.
تاسو ویل سي نشئی مواد د انسان د بدن رګونه ورتنګوي، لاملونه یې څه دي؟
نشئی مواد اول خدا چې خپل د رګونو د پاره ټوکسیک یا زهري خاصیت لري او د رګونو داخلي برخه زخمی کوي. کله چې داخلي برخه د رګونو زخمی شي، د یوې خوانه د رګونو کوم الاستیکی خواص چي دي هغه د منځوري او د بل طرفه خپل کله چې دغه نشئی مواد لکه د یو زهري موادو په شکل تاثیر کوي چې د رګونو داخلي برخه یا داخلي دیوال تخریبوي. کله چې هغه تخریب کی نو الته د بدن نور حجرات راځي لکه دبليو بي سي یا سپین کرویت زموږ دفاعي سیستم هغه راځي او بل اخره په هغه ځای باندې کینی او د التهاب یا انفلامیشن سبب کیږي چې خپل التهاب یا انفلامیشن لکه په ویاله کې چې یو چیشه را جمع شي دغه سي په رګونو کې هم یو څه جمع کیږي او د رګ د تنګیدو سبب کی. د بل طرف خپل دغه نشئی مواد د رګونو د تخریب سبب کیږي. نو کله چې هغه تخریب شي نو دغه په نتیجه کې دغه سکار پیدا کیږي چې سکار خپل د رګونو د تنګوالي سبب کیږي. او د بل طرف چون نشئی مواد د وینې جریان هم سلو کوي او وینه هم غلیظوي، نو د دې په خاطر باندې په رګونو کې وینه ډبکیږي چې دا هم د رګونو د تنګیدلو یو عامل دی.
کوم ډول نشئی مواد د انسان د رګونو د تنګولو لامل ګرځي؟
ټول نشئی مواد د انسان د رګونو د تنګیدلو سبب کیږي، خصوصا چرس، ځکه چې چرس ډایرکټ زمونږ د وینې سره ګډیږي او بل اخره رګونو کې وینه سلو کوي چې په نتیجه کې رسوب کوي، وینه اکثره ټیټیږي او د رګونو د تنګیدو سبب کی. همدارنګه د اپین خاندان کا هفین وی، کهیر وین یا پودر وی، کا شیشه یا ټابلیټ کا چې مواد ایم پټامین او میټام پټامین وی، کدا وی چې دا خپل ډیر زهرجن ټوکسیک خاصیت لري، همداز د وینې سره ګډیږي او رګونو کې رسوب کوي کینی او بل اخره د رګونو د تنګوالي او همچنان د رګونو د زخم کېدلو سبب کی. او همدارنګه شیشه ټابلیټ کا چې خپل د هم شیشه مواد دي، دا ټول د رګونو د تخریب او د رګونو د تنګیدو او سبب کیږي چې رګونه تنګ او بل اخره د مختلفو ناروغیو سبب شي.
نشئی مواد د بدن د کومي برخې پر رګونو ډیر ناوړه اغیز کوي؟
بدبختانه نشئی مواد د بدن د ټولو سیستمونو پر رګونو باندې ناوړه اغیز کولای شي، خو کوم چې زیات زهري او زیات خطرناک دی هغه د اعصابو رګونه دي او د زړه رګونه دي، چې د زړه رګونو د تنګوالي سبب کیږي چې بل اخره د زړه د خطرناکو ناروغیو لکه ایم آی یا احتشای میوکارد ورته وایي، یا د زړه د عضلې ناروغۍ، همدارنګه د زړه د والونو د مختلفو ناروغیو او د زړه د ودریدو بل اخره د زړه د حمله او بل اخره د مرګ سبب کیدی شي. همدارنګه د مغز پر رګونو باندې ډیر ناوړه اثر کوي، چون نشئی مواد اکثره د مغز د رګونو څخه تیریږي، د مغز د رګونو د تنګوالي سبب کیږي چې بل اخره د مغز مختلفه حمله، د مغز د وژل کیدو او بل اخره د پلچ او د مرګ سبب کیږي. دغه دودونه ډایرک اول سګو تزي د کوم مواد دی نشئی موادو کې په سږو کې رسوب کوي او د سږو د رګونو او د سږو د کڅوړو د تخریب او بل اخره د سږو د مختلفو ناروغیو سبب کېدلی شي.
کڅوک نشه پریږدي، آیا لسره یې رګونو ته رسیدل ځان بیرته سمیږي او که ځانګړي درملنې ته اړتیا ده؟
بدبختانه چې د نشې په پریښودلو سره هم کوم زیان چې یو اړې رګونه تنګ شي، سمه ده چې کېدای شي ډیر کم کومک وکړي، خو کومه نقیصه چې رامنځته شوې په رګونو کې، یا مثلا د زړه رګونه تنګ شوي دي او یا د اعصابو رګونو کې مشکلات پیدا شوي، یا د سږو یا د نور بدن په رګونو کې مشکلات پیدا شوي دي، هغه د نشې په پریښودلو سره بیا هم هماسې پاتې کیږي او ځانګړې درملنې ته ضرورت لري چې بدبختانه اکثر په افغانستان کې بیا کیدون کې هم نه ده.
په مرکه کې مو واوریدل چې طبي ډاکټران وایي نشئی مواد د بدن رګونه تنګوي او د زړه د درېدلو لامل کیږي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې رسنۍ له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې څه مسؤلیت لري؟ په دې اړه به د یوې خصوصي رسنۍ د مسؤول وحیدالله وحید خبرې واورو.
داسې کور او داسې فامیل به نه وي چې هغه هلته د رسنۍ یو قسم موجود نه وي، خصوصا سمی وسایل لکه رادیو یا تلویزیون بصري چې موږ تاسې ورته وایو، دا نو په هر کور کې سته. اوس خو فیسبوک او ټویټر هم راغلی دي، دا کور ته ورځي او کور کې د مخدره موادو په اضرارو باندې د فامیل غړي خبرولی سي، د نورو خلکو ایغو کورنوی کیسې ورته کولی سي چې هغه د مخدره موادو د اضرارو نه شدیدن متاثر شوی، هغه لارې چاره ورته خودلی سي چې هغه څنګه یو فامیل کولی سي چې د خپل ځوانو اولادونو مخنیوي وکړي ترڅو چې د مخدره موادو د استعمال لوري ته مخه ونه کی، هغه لارې او چاره ورته خودلی سي چې یو څوک د کوم وجوهات د کوم لاملونو لامل دغه بدبختی ته مخه کړی ده. نو دا کار یوازې رسنۍ کولای شي، چې د نن د خوب او طاقت هم رسنۍ تلای شي، د خوب او طاقت مور او پلار ته وایي چې دغه ظاهري مواد څنګه راځي، د مخنیوي سره کم کېدای شي، که څوک په دې باندې مبتلا وي په دې مصیبت باندې له هغه سره تعامل څنګه وکړو، دا ټول هغه لارې دي چې یوازې رسنۍ دا کار کولای شي، بل څوک زموږ ټولنه کې بیا دغه امکانات نه لري. که چیرته رسنۍ د کښت په وخت کې زارعینو ته ځان ورسوي، د هغوی د پوهاوي دپاره کار وکړي، د تولید په وخت کې هغه خلکو ته ځان ورسوي چې څوک د تولید کار کوي، د هغوی د مخنیوي په مورد کې کار وکړي، او د استعمال په مورد کې ټولنې ته ځان راورسوي، د قاچاق په مورد کې هغه پټ مافیایي لاسونو پورې ځان ورسوي چې څوک ښارونو ته او ټولنې ته د مګه دغه زهر را رسوي، او دغو ته ځان ورسوي د حکومت امنیتي ارګانونو سره یو همانګي او همغږي ولري، دا مبارزه به یقینا رنگ راوړي او یقینا به موسمي واقع کېدای شي.
ایا په هیتلاست
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر وی ساته د سهار ل شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو چپونونس 2125 مترو، او د ماخام ل شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1280 منځنۍ چپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورشي دوه، په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې سلطان په یو کارخانه کې کار کوي او په میاش کې یو ځل کور ته راځي. کله چې په کور کې وي د هغه میرمن زرغونه روغه جوړوي، خو کله چې دای کار ته ولاړ شي زرغونه بیرته ناروغه شي. زرغونه د خپل ناروغي د علاج لپاره ډاکټر ته ورځي، او ډاکټر ته هم دا ناروغي ډیره ناشنا ښکاري. دا چې دا څه ډول ناروغي ده، علت یې څه دی، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خزی په دې ورځو کې بل ډول راته ښکاري.
څنګه درته ښکارم؟
رنګ دې زیړ شوی او ډنګره شوی هم یې. ناروغ خو به نه یې؟
ناروغه یم، ټول ځان مې درد کوي، خوا مې ګرځي، سر مې ګنګ سوي.
نو نن خو د سهار رئیس شکر روغه جوړی، دا د سپوږمۍ ته داسې سپینه ښکاري لکه سپوږمۍ.
رښتیا هم چې خوشحاله یم.
او نو چې زه په کور کې یم څنګه به نه یې خوشحاله؟
خوشحاله خو بس تال خاطر یم، خو نه پوهېږم چې جوړه ولې یم.
دا دې ودیلی ده چې کله زه کور ته راشم نو جوړه شي، او چې کله زه نه یم ناروغه وي بیا.
ته ټوکې کوې، خو زه رښتیا درته وایم، په کومه شپه چې ته په کور کې نه یې نو ما ته تر سهاره د بدن له درده خوب نه راځي.
ولې زه درته لکه چې د درد ګولۍ ښکارم که څنګه؟
ګولۍ مې مطلب نه ده، ما ویل چې په غشپه آرامه یم.
دا منمه چې ته به آرامه یې، خو که رښتیا درته ووایم زه نارامه یم.
ولې نارامه یې؟
ته لمدا نصیحتونه راته کوي چې د پوډرو په کارخانه کې کار مه کوه، دا مه کوه، هغه مه کوه، نو څه شی وکړم؟
نو دا خو ښه درته وایم، ستا د لاسه ښځې ما ته پیغور راکوي، وایي میړه دې پوډري دی.
د ښځو خبرې پرېږده، اوس دې خپله وویل چې زه خوشحاله یم.
خوشحاله خو یم، مګر.
مګر څه؟
په کومه شپه چې ته په کور کې یې ولې زه جوړه یم؟
یاره خزی اول خودی د درد ګولې رانه جوړ کړه، بیا د دې راز پښتنه رانه کوي چې ته په کور کې زه ولې خوشاله یم. زه څه خبر یم چې ولې خوشاله یې؟ زه خو څه ډاکټر نه یم.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه خورې، څنګه سو ماینا دی وکړل؟
هو او مې کړل.
ښه ته راکه
دا دې واخله.
ښه ښه عجبه ده.
څه شی عجبه ده ډاکټر صاحب؟ څه راسي ودي؟
ته خو به کوم نشه نه کوې؟
څنګه نشه؟
مطلب سګریټ، نسوار، تریاک او داسې نور؟
نه نه ډاکټر صاحب، زه هیڅ ډول نشه نه کوم.
په کور کې مو بل څوک نشه کوي؟
میړه می پوره دی دی.
تا ته خو به کوم وخت هیروی نه وی درکړي؟
نه ډاکټر صاحب، هیڅ وخت نه دی راکړي.
میړه د څه کار کوي؟
د هیروی نه په کارخانه کې کار کوي.
میړه د څو ورځې وروسته بیا کور ته راځي؟
دوه درې ورځې وروسته کور ته راځي.
د کار لپاره بیا کوم خاص کالی اغوندي؟
نه، په هغه کالو کې چې د پوډرو کار کوي هغه کالی اغوستی وي کور ته راسي او ویده سي. کله کله یې هغه یو جوړ کالی لس ورځې هم اغوستی وي.
ښه ښه، په کومه شپه چې ته مېړه دې بیا په کور کې وي بیا هم دغه تکلیف لرې؟
نه نه، هغه شپه روغه جوړه یم، بس په کومه شپه چې دی نه وي زه نه جوړه یم.
بس پوښمه چې ته څه مریضی لرې؟
پس څه شي پوښوي؟ زه څه ډول نه جوړی لرم؟
خورې ته په ایروین وخته شوې؟
څه شي زه په ایروین وخته شوې یم؟
هو خورې، له بده مرغه چې ته ایروینی شوې.
نو ما خو هیڅ وخت ایروین نه دي څکولی، څنګه په وخته شوم؟
سمه ده خورې، تا به نوی څکولی، خو ستا د میړه کالی په پوډرو باندې لړلی وي او تا ته نږدې کېږي او د وخت په تیریدو سره ته په پوډر وخته شوې.
وای خدایا، کور مې خراب شو، زه به دا واړه واړه بچی څنګه کوم؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.
زمان له جانان.